خبرونه ستوري مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر د سیال د قدر جلل او د تخنیکی چارو په زمبلخت هرکلی کوم. خبري مجله به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په روزګان او بدخشان کې یو شمېر کسان په درو وهلي دي. په روزګان کې د طالبانو د والی ویان ته ازادي راډیو ته وویل چې نن د یاد ولایت په ورزشي لوبغاړي کې شل تنه د غلا اخلاقي فساد او نور جرمونو په تور په درو وهلي دي. خو د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې کسانو شمېر درویشتنه ښودل شوی دی چې درې تنه یې ماشومان دي. بل پلو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی دی چې په بدخشان ولایت کې نهه ویشتنه د څلورو ښځو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور روحل شوی دی. د امریکا اروپایي ټولنې او د اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډې لمې کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو دغه پرېکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خپره شوې دغې لمې کې ویل شوی دی چې د افغانو نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیې، سویس او برېټانیې د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن ویل چې د ایران امنیتي ځواکونه د ایران په جنوبي ښار زاهدان کې د سپتمبر په 13مه په لسګونو مظاهره چیان وژلي او ټپیان کړي دي. د هغه ورځ د چپ ایران کې د پولیسو په توقیف کې د درویش د 22 کلنې محسا امنیت وژلو وروسته د ایران په اعتراضونو په لړ کې په خونړۍ جمعې مشوره شوه. د بشری حقوقو د څار ډلې وایي چې د دوی مندلې خې چې د دسمبر په 13مه د یو ماشوم په ګډون د ایران د امنیتي ځواکونو لوري لیک تر لګه 12 تنه وژل شوی او 13 تنه ټپیان شوې دي. د راپورونو له مخې ښایي دقیقې شمېرې تر دې لوړې وي. د روسیې د صدر اعظم پوخانی ماوین دیمیتری چې یو وخت د دولتي فضايي ادارې رئیس هم و، د اوکراین په ختیځ دونست کې چې د بیلتونو پلو تر کنټرول لاندې ده د اوکراینی سرتیرو په ډزو کې ټپي شوی دی. دیمیتری پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې د ټپي کېدو وروسته عملیات شوی او اوس په روغتون کې بستر دی چې په دغه ډزو کې اوس ته نور هم ټپیان شوی دی. دیمیتری ویلی دی چې کوم چای د اوسېدو ځای په اړه اوکراینی سرتیرو ته معلومات ورکړي، ځکه هغه له دې وړاندې هم په دې سیمه کې اوسېده او په نښه شوی نه و. او د هندستان کرکټ بورډ اداره په پام کې لري چې سبا د هند غوره لیګ ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د بولې مراسم ترسره کړي. دغه مراسم د هند په ګوجی ښار کې ترسره کیږي او په ځایي وخت بعد 2 بجې پیل شي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل ادارې په خپل ویب پاڼه خبر پاڼه خبره کړې ده او ویلي دي چې په دې بولې کې به 450 لوبغاړي وړاندې شي او د 12 لوبډلو له لوري به پرې بولې ترسره شي. تاسو د زده ای رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو هغه پریکړه ته چې لدی وروسته باندې جنو پر مخ د پانتون دروازې وترل شي نن په کابل کې وشمیر خزر راپورته شوی او لارینی وکړه موږ د دې لاریون کوونکو میرمن سره وړاندې خبرونه کې خبرې کړې دي چې په راپور کې به درته ولرو. د دې ترڅنګ یو شمیر د خونځي وسادان ادعا کوي چې دوی له خونځي وشل شوی دي او د طالب چارواکو لوري وسره سپک چلن شوی دي. موږ په راپور کې د دغه خونکو سره خبرې اترې کړې دي چې روسبې په مجله کې درته ولرو. د دې ترڅنګ کله چې د پانتون وسادان د طالبانو د هغه فرمان خبر شول چې دوی وروسته نجونې نشي کولای پانتونون ته ورشي، یو شمیر وسادان استعفا وړاندې کړې دي.
د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور کز څه نسب کولای د اقل ما استعفا ورکړه.
وړاندې موږ په مجله کې هغه استادانو سره هم خبرې کړې دي چې دوی په دې وروستیو کې د پانتونونو څخه استعفا وړاندې کړې دي. د دې ترڅنګ نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د کرکټ د آی پی ایل د بولې په اړه به هم وروستي جزئیات درکړو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه. په کابل کې لاریون کوونکي خزې دا کوي چې د طالبان لوخوا د خزینه مسؤلینو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې د دوی نننۍ لاریون په تاوتریخوالي واوخت. لاریون کوونکي خزو ازادي راډیو ته وویل چې زهره ماندګار او انګیزه ګونش د لاریون پر مهال د طالبان لوخوا نیول شوې دي، خو سات وروسته له هغې چې دوی څخه تعهد اخیستی و بیرته خوشې کړی شوې دي. د همدې موضوع په تړاو زموږ همکار خطر پردیس همدا شېبه را سره په اسټوډیو کې وصل شوی دی. پردیس صاحب ستړي مشه، رات هوای چې دغه میرمنو په ځانګړي ډول د کوم هدف لپاره دوی راپورته شو ویننې مظاهره کړې وی ولې دغه مظاهره نن په تاوتری خول ووختله؟
سلام فریده جان، تاسو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، نن په کابل کې یو شمیر خزو د طالبانو لخوا د خدینه او محصلینو پر مخ ته په هنتونونو د تړل کېدو په پرګون کې لاریون وکړ. د افغانستان د ځواکمن خزو غورځنګ او د خودجوش خزو خوځښت چې دغه لاریون تنظیمونکي وایي دا کوي چې طالبانو بیا دغه لاریون مخه ورته نیولې ده. د شهلا روشي په نوم یو لاریون کوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د اعتراض کوونکو خزو په منځ کې یو شمېر داسې ښځې هم ځای پرتی شوې وي چې په خبرې له طالبانو سره یې تړاو درلود. د هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
بین مظاهره کنندگان در بین دخترهایی که اعتراض داشتن چندین زنه
در لاریون کون کنجونو پا منز که چو خزی چلی طالبانو سره تراب درلوده کلا چه رنجرس میتوده نوود دا خزو مونگ هر یوا پتینگ ولیولو او دی طالبانو سره پا گرده وحولو آن دا چیز مونگ دی کمیز تنه وشکی دلی
بس هوی زدن که تطک مای پیرانای ما پرید
ورته وخت کې انګیزه کونش او زهرا منګار چې ویل کېدل د لاریون پر مهال د طالبان وفانی ول شوې وي د طالبانو لولوري تر تعهد اخیستو وروسته خوش شوې دي. انګیزه کونش په دې اړه هم ازادي راډیو ته وویل
څو میرمنې چې طالبان پورې اړه درلوده له موږ سره یو ځای موټر ته پورته کړې او د کارته چار درېیمې حوزې ته بوتلو. د څېړنو او څو پوښتنو وروسته د دوو ساعتونو لپاره موږ دواړه هلته وو. له موږ یې ژمنه واخیسته چې بیا به دا کار نه کوو او موږ یې خوشې کړو.
د اغلی کونش په وینا درې نورې مظاهره کوونکې خزی بلې حوزې ته بوتلې چې لای هم برخلیک د دوی په وینا نه دی معلوم. خو د طالبانو حکومت دغو ادعاو د ځینو لاریون کوونکو ښځو خبریالان ته ویل کېدو او بېرته راکېدو په اړه موږ هڅه وکړه چې ورسره خبرې وکړو، خو دوی زموږ په پوښتنو ته ځواب ونه وایو. دا لاریون وروسته له هغې دی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سه شنبې په ورځ د یو حکم له مخې ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو وغوښتل چې تر بل امر پورې دي ځینې محصلینو ته د زده کړو اجازه نه وي. د طالبانو د پریکړې بیا په افغانستان کې هم او د افغانستان به هم ګڼ فرقونه درلودل.
ډېر زیاته مننه کورمودان، ژوندی اوسئ. همدې موضوع ته تم کیږو. د طالبان د حکومت له لورې د نجونو پر مخ د پانتونونو د بندېدو د پریکړې په وړاندې د غبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولو بشرپالو ټولنو دا پریکړه غندلې ده او له طالبانو غوښتې دي چې ژر تر ژره د له خپلې پریکړې په شا شي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیری کیرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده چې د طالبانو دا پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ په لوري بوزي. همدا شیبه را سره از موږ همکار اکرام الله اکرام په استډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، ستړي مشي که تاسو راته دا ووایئ چې نړیوال ولې د طالبانو دغه پریکړې ته اندېښمن دي؟ اکرام صاحب مهرباني، موږ ستاسو غږ لرو.
د طالبانو له لوري د خزینه محصلینو پر مخ باندې د لکه تاسو چې ویل د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه په نړیواله کچه غبرګونونه په پراخېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپال
په بخښنی سره چې زموږ همکار تخنیکی ستونزې لري د هغوی موږ سره په خبرونه کې نه وسلېږي. همدې موضوع ته به تم شو. خوب، لغې مخکې به ورشو یوه لنډه دمه به واخلو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د خنځې یو شمیر خزینه خون کې دا کوي چې طالبانو یې سپکاوی کړی او له خنځې څخه یې ایستلې دي. دوی له خونکو سره د طالبانو دا چلن ناسم کړی وایي چې د ښځو په ځانګړي ډول د خزینه و د خنځې له خونکو سره دغه ډول چلند مخه باید ونیول شي. خطر پردیس بیا هم سره په استډیو کې مل شوی دی. پردیس صاحب، دغه اوسادانو په ټوله کې لڅنه شکایت درلوده ولې طالبانو له خنځې دوی شړلې دي؟
بیا هم تاسو ته سلام. بلې، یو خون کې چې نو غواړي نو می په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې کابل خار د خیرخانی په یو خونځي کې تیر ورځ طالب ځواکونه له درنو وسلو سره ورننوت او دوی ته غوښنه کړې دي. نموړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل نوم او د ښوونځي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت دوی ته د منلو وړ نه دی او دوی ویرولي دي. هغې وویل
طالبان لدرنو وسلو سره چې داسې وسلې مې پوښانه ویلیدلې او که یو کوچنی ماشوم مې هم وګوري ترې ویریږي. ښوونځی ته راننوتل، زه د ښوونځي د مدیر او دوو نورو استادانو سره وم. کله چې موږ غوښتل له ښوونځی څخه ووځو، هغوی موږ ته وویل تر دې دمه مو دلته څه بد کول چې پاتې وئ. موږ تاسو ته ویلي چې تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې ښوونځی ته لاړ شئ.
یو بل خون کې هغه هم چې نو غړي نومې د موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې واخیستل شي، هغه هم ورته کې سلري.
کله چې موږ تیره ورځ ښوونځي ته لاړو، هغوی موږ ته اجازه را نکړه او وی ویل چې تر بل امره پورې به بیا ښوونځي ته نه راځي. دوی وویل چې له دې وروسته له دریم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي د زده کړې حق نه لري.
خون کې وای روان وضعیت پرته د منلو وړ نه دی او لنړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو د دا ډول کړنو مخه ونیسي. هڅه وکړه چې د خونکو د دغو اندېښنو په اړه او د دغه چلند د طالبانو دغه چلند په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د وایند احسان الله خطاب نظر هم واخلو، خو نوموړو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایي. په همدې حال کې بیا د یو شمېر ښځینه خونکو وینا وروسته هغې چې طالبانو حکومت دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، استادان هم ورته غوښتلې دي. بلې،
ډیر زیاته مننه کور مودان چې د دې ښوونکو ستونزې مو هم سره شریک کړې. زموږ همکار اکرام الله اکرام بیرته موږ سره وصل شوی دی. اکرام صاحب، که تاسو ته د نړیوالو خبرګونونو په اړه باندې وایي چې نړیوال ولې د طالبانو دغه پریکړې ته اندېښمن دي؟ اکرام صاحب زموږ غږ لري؟ فکر کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونزې لري، دوی به په څو شیبو کې راسره وصل شي. خوب، مخکې لدې چې دوی راوخلو، بلې موضوع ته باور شو چې له کله نه په افغانستان کې د پانتونونو د دروازو د تړلو پریکړه وشوه، له هغې وروسته یو شمېر استادانو له خپلو دندو استعفا ورکړه. په دې اړه به حسیب تلاش چې راسره وصل ده، دوی به راته نور معلومات راکړي. حسیب صاحب، که تاسو راته ووایئ چې تر اوسه پورې څومره استادانو استعفا ورکړي دا او د دوی د استعفا لوی دلیل څه و؟
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. له تیرو دوه ورځو چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د نجونو پر مخ د بعد د پوهنتونونو دروازې تر بل حکم پورې تړلې وي، یو شمېر استادانو له خپلو دندو استعفا وکړې. دوی وایي چې د ټولنې له نیمایي وګړو سره چې خزینه محصلانې دي، دا بې عدالتي نشي زغملی، نو ځکه نور پوهنتونونو ته نه ورځي. د دغو استادانو له ډلې د پوهنتون استاد جاوید مومند ازادي راډیو ته وویل چې کله یې هم فکر نه و کړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پرېږدي، ځکه په خبره د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري. د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری ازادي راډیو ته وویل نه یوازې د خپلو خویندو لپاره، بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تللی، د اعتراض په ډول خپلې دندې استعفا ورکړه. د راپورونو پر بنسټ شاوخوا شل ښوونکو له پرون راهیسې چې د افغان نجونو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوي، د دغه پریکړې په غبرګون استعفاوې کړي دي، خو په رسمي توګه تر اوسه د هغو ښوونکو شمېر نه دی په ډاګه شوی چې دوی استعفاوې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته هم د پوهنتونونو ډېر شمېر استادانو خپلې دندې پرېښودي او له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه کوم ارقام نه دي ورکړي، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له افغانستانه وتلي دي. د کابل پوهنتون یوې پخوانۍ استادې ډاکټرې زرغونې زیور رښتین چې 15 کاله تدریس کړی دی، ازادي راډیو ته وویل چې د علمي کدرونو استعفا ډېر لوی اکاډمیک زیان دی، داسې زیان چې کلونه کلونه به بیا جبران نشي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان حافظ ضیاءالله هاشمي نظر هم ولرو، خو نوموړي یوازې دومره وویل چې د نجونو د پوهنتون د بندېدو په اړه به د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نن او یا هم سبا وضاحتي کنفرانس ولري. د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې په داسې حال کې تړل کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نجونې او هلکان یا بیخي دوی بیل کړي وو او یا به یې هم ترمنځ پرده وه. دغه شان دا هم ویل شوي وو چې په ډیری پوهنتونو کې ښځینه استادانو به هلکانو ته تدریس نه کوو او نارینه استادانو به نجونو ته د تدریس کولو حق نه درلود.
ډېر مننه کور موادان حسیب تلاش وو چې د وسادانو د استعفا په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. همدارنګه نړیوالو خبرګونونو په اړه د اکرام الله اکرام دغه راپور ته وښو.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پهنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې په اړه نړیوال خبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې دا پریکړه غندلې او له طالبانو حقوق دي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره پشا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو له خوا د نجونو پر مخ د پهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوي. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عامه ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوي به د ټول هیواد لپاره ویجاړوونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټه اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې یاد پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خوا ته بیایي. اغل ډې کړ د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یو والي استایلې او لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغه هڅو ملاتړ کوي. لدې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلي و چې طالبانو د افغان مرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع نشي کېدای.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی امریکا ته په سفر تللی دی. نن یې په امریکا کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی دی. شیبر صاحب همدا شیبر سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب، که تاسو راته ووایئ چې زلنسکی د کوم هدف لپاره واشنگټن ته تللی و او نن ورسره هلته د څه ژمنه شوې ده؟
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په واشنگتن کې وروسته تر دې چې له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل کانګرس ته وینا وکړه او له ده سره ژمنې نه دي شوي او احتمالا له ده سره به ژمنې وشي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې هېواد یې د روسیې پر ضد په جګړه بوخت دی په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکی په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې د اوکراین له بریالیتوب پرته به خپلواک نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکی وینا 15 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسیې له پوځیانو سره چې په شو وسلو سنبالې جګړه وګټي، خو زلنسکی څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالي مرستو ته اړتیا لري. زلنسکی وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایل لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو د ده په وینا ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره د جګړې مخامخ کړی دی. د اوکراین جمهور رئیس زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکی بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکي او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکی چې په وزیر ډول ماشی رنګه جمپر او پتلون پتن کې وو په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولای نشو، ځنډولای نشو، سترګې پرې نشو پټولای چې سمندر یا بل څه به حفاظت کوي. ولادیمیر زلنسکی په داس وخت کې واشنگتن ته سفر کړی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 540 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کېږي چې د مرستو دا لایحه به کانګرس تصویب کړي. زلنسکی پرون یو ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخموت ښار ته ورغی او د جګړې له لومړۍ کرښې لیدنه وکړه. د کانګرس تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا جمهور رئیس ورغی، له جو بایدن سره یې وکتل او له هغه څخه یې هم د اوکراین لپاره د پوځي او مالی مرستو غوښتنه وکړه.
ډیره مننه کورمودان احمد چی برو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسي سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د کرکټ مینوالو ته د هند د کرکټ بورډ اداره په پام کې لري چې سبا د هند غوړلیک ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د بولې مراسم اتر سره کړی. بختیار ساحل سره په سټډیو کې وصل شوی دی. بختیار صاحب، کتا سره ته دا وایي چې دغه بولې تر سره کیږي، کوم افغان لوبغاړي به پکې وکول شي چې هلته بریالي شي او دوی وکول شي چې پراتلونکي آی پی ایل کې بیگی؟
سلامونه ټولو ته. د افغانستان لورینه په دغه سیالیو کې د دې سیالیو پور ورستی شارت لیست کې مجیب الرحمن، محمد نبی، کریم جنت، اظهار الحق، نوید علا، محمد غزنفر، نجیب الله زدران او نوین الحق شامل دي. ویل کیږي چې دا ځل به د هند غورلیک په بولې کې تر ټولو کم عمر لوبغاړی هم د افغانستان له خوا علا محمد غزنفر وي. لدی وړاندې دی په دهن غورلیک په سیالیو کې راشد خان، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز او نور احمد لوړاندې لخپل لوبډلو سره یو ځای دي چې راشد خان او نور احمد له ګجرات، فاروقی به حیدرآباد او ګربز به له کلکتې سره لوبي تر سره کی. ټول طالب په دې بولې کې 415 لوبغاړي وړاندې شي چې 203 دهن لوبغاړي دی او پاتې یو سره 213 بهرنی لوبغاړي دي. دغه بولی سبا د هند په وخت 2:30 بجې په ګوچی خار کې پیلېږي.
ډیره زیاته مننه کورموادان بختیار ساحل و چې د هند د آی پی ایل د بولی په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس به د هیواد په شمال کې کندوز ته ورشو. په دې ولایت کې شمیر ځوان ډاکټرانو د ایثار او همدلۍ په نوم یو روغتیایي او ټولنیزه موسسه جوړه کړې ده او د پاخه عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمات وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤلان وایي چې دوی دغه مرکز سپینګورو ته د احترام په خاطر جوړ کړی دی او هر میاشت د 200 تن ناروغانو درملنه پکې کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په کندوز کې د ایثار او همدلۍ په نوم یو روغتیایي موسسه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. دغه موسسه د یو شمیر ځوان ډاکترانو لخوا په کندوز کې جوړه شوې او له 2 کالو راهیسې د شمال ختیځو ولایتونو په کچه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤول ډاکټر احمد فواد نوري آزادۍ راډیو ته وویل دوی دغه موسسې په ټولنه کې سپینږیرو ته د احترام او درناوي د دودولو په هدف جوړه کړې ده.
اکثر خیرندیشه خلک، نفر آسان خلک موږ سره په دې پروسه کې مرسته وکړه چې نن موږ د جامع غا اکثریت هیر شوی قشر سره مرستې او کومکونه کوو. هغه سپینګيري چې ډیر په بد حالت کې پتنای ژوند کوي هغه ته یو امن خوني برابر کړو.
د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس متی الله روحانی د یاد موسل کار او فعالیت څخه هرکلی کوي او پر ملي سوداګرو او پانګوالو غږ کوي چې له دغه موسسې سره د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
دا یو داسې موسسه ده د سالمندانو لپاره خدمات وړاندې کوي، صحي خدمات، معاینات په مجاني شکل باندې کوي او دوایي هم په مجاني شکل ورکوي. هغه سپینګیری چې څوک نه لري د دوا او درملو پیسې نه لري هغه ته خدمات وړاندې کوي.
د پاخو عمر یو شمېر کسان چې د ایثار او همدلۍ په روغتیایي موسسې کې د درملنې لاندې دي د یادې موسسې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي. 50 کلن نجیب الله چې د ځان د درملنې لپاره یادې موسسې ته مراجعه کړې وه آزادۍ راډیو ته وویل
واسطرف دولت از طرف موسسات خارجي
دولت او خارجي دفترونه باید مرسته وکړي تر څو د دې له خدمتونو ټول ولس برخمن سي. موږ ډېر خوشاله یو چې دغه ځوانان دلته بې وزله او بې سرپرسته پنجرو ته په وړیا توګه روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي.
د پاخو عمر یوې مور آزادۍ راډیو ته وویل چې له ډیرو کلونو راهیسې د ملا او پښو درد څخه کړیږي او وایي وسې نه رسېده چې د ځان درملنه وکړي، خو اوس خوشحاله ده چې په یادې موسسې کې په وړیا توګه د درملنې لاندې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 25 او 15 مترو باندې واوري.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای چې د دې کال پر ستیو کې د وچې میوې، طبي بوټو، د ډبرو سکرو، پنبې او یو شمېر نورو محصولاتو صادرات بهر ته ډېر شوي دي. د چې په کومو لارو دغه صادرات ترسره کیږي په دې راپور کې به واورو.
د کندهار سپین بولدک چمن لار پر دغه لار هر ورځ د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. له کندهار څخه بهر سشکال د وچې او تازه میوې په شمول د یو شمېر نورو توکو صادرات څه کم 209 میلیونه ډالر تر رسیدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي سشکال له دغه ولایت څخه تر 190 زره ټنه زیاته وچه او تازه میوه، معدنیات، د ډبرو سکاره، طبي بوټي، پنبه، وړۍ او یو شمېر نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي چې له اړخه یې څه کم 209 میلیونه ډالر ترلاسه سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي د صادراتو دا لړۍ لا هم جریان لري.
سره د هغه افاتو او دا بیا وخت بارانونو او سیلابونو په دغه باندې بیا هم الحمدلله د کندهار څخه په تیرو اتو میاشتو کې 190 زره 103 شپېته ټنه صادرات موږ درلوده چې په دې کې ډېره تازه میوه وه، وچه میوه وه، معدنیات وه، زغال سنگ وه او نور طبي بوټي وه، کومبه وه، وړۍ وې. دا ټول اقلام 190 زره 103 شپېته ټنه کېږي. چې د دې ارزښت 208,950,000 زره امریکایي ډالر کېږي.
بل خو د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سشکال ورستوي سیلابونو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د میوو او نورو کرنیزو توکو حاصلات 15% او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې بیا 15% زیانمن کړي دي. د دغه ریاست د کرنې امیر مولوی شمس الرحمن مساوی بارانونو 4,015 هکتار ځمکه تخریب کړي چې له امله یې سږني حاصلات زیانمن شوي دي.
4,015 هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي او یا لمنځه وړې ده. په مجموع کې کوایو چې په ځینو ولسوالیو کې تلفات لکه معروف ارغستان، بولدک 95% کې لمنځه وړي او پاتې ولسوالیو کې لکه میانشین، نیش، شاولی کوټ، بعض ساحو کې بیا چې انځر زیات پکې کیږي 50% خساره بزګرو ته رسوله.
په ورته وخت کې سوداګر هم وایي تیرو کلونو ته په کتو یې صادرات زیات شوي، خو لا هم د صادرات په وړاندې ستونزې موجودې دي. د تازه میوې یو سوداګر بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د سپین بولدک پر دروازه ستونزې شته او یو موټر چې مخکې په 4:00 کې تر چمن شاره پورې رسیده اوس تر 4 ورځې پورې وخت نیسي.
سشکال کاروبار سم دی خو د لارې مشکلات ډېر، تر چمنه پورې مخکې موټر به مو علاقه په یوه ورځ یعنی په 4:00 به اوښتي. اوس چې موټر علاقو په 3 ورځې په 4 ورځې باندې هلته په 4 ورځې باندې موټر راوړي چمن ته. پر لارې باندې مو یو څه مشکلات هلته په ګمرکې درولي بیا چې په لین کې سي د لین څخه بیا په 2 ورځې کې دی چمن ته اوړي.
ستاسو له پیغامونو
واقعا چې انجینی بدبخت دي، یا هم وایو چې کوم تالی دی ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وفد ډېر مایوس شو ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سوې موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړې درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه ایلې چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې سو د تاثر او د دولت څخه یا د امارت څخه د هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې ښځه په یو لاس زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.